ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ واشنگٹن ڈی سی کے د گرمی یو بجے شوی دا د واشنگٹن ڈی سی د سٹوڈیوز دا زمگا خبرونا پر ریڈیو باندھے اور دے ترسنگ زمگا پروگرام پر ٹی وی اسکرینز باندھے گو رہی ہوں د دے پروگرام لانے کا ان کی وگما جالوان
رحمان بنے رہے
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سټکو ته
د پاکستان د صحت مرستیاله وزیر په صوبایي حکومتونو تور پور کړه دي چې نه خو په صوبو کې ماشومان ته د پولیو مخنیوي قطري ورکړي او نه وفاقي حکومت ته سم معلومات ورکړي
دې زیاته کړې ده چې د حکومتونو دا دعوه صحیح نه ده چې د خپل ایالتونو لسکم سل فیصد برخو کې د پولیو په ضد کامیاب مهم ترسره کړې ده
او د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د تیرو اتو ورځو راهیسې رواني کرفیو ختمولو اعلان شوی دی بل لوري ته رپورټونه وايي د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې په شپږم ورځ هم کرفیو پر ځای و
د بونیر ضلع په دغه علاقو کې د خوراک شیان او د دوایانو په بیو کې هم اضافه شوی ده او د تګ را تک سلسله بند پرته ده
او د هند پارلیمانی انتخاباتو کې اولنۍ نتیجې ښکاره کوي چې د کانګرس مخالفه ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ په انتخاباتو کې واضح اکثریت ترلاسه کړی دی او حکومت جوړولی شي بلې لوري ته کانګرس خپل بایلات منلی دی د پاکستان یو پخوانی سفارتکار وایي
اگر مینیفیسٹو کے مطابق چلے تو کچھ مسائل پاکستان کے ساتھ اور مزید بڑھ جائیں گے
کچرے پر مشہور عمل وکڑوں نو دا پاکستان سره ستونزی نوری ہم سے واقع دی سیم
دا او یوشمیر نور مهم رپورٹ نو مرکی بزمونگا پدی یو ساته خبری خبرونه کی تاسو باندې کوم زره وسی خو لاول هم سر سپام را ګرځو مهم قبلونو تفصیل تا
د پاکستان د صحت مرسیاله وزیر په صوبایي حکومتونو تور پورې کړی دی چې صوبایي حکومتونو نخو په ټولو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو مخنیوي قطري ورکړي دي او نه وفاقي حکومت ته پوره معلومات ورکړي دي هغه له سایره افضل نن اوبخه سارا تارډ نن په سینټ کې د وینا په وخت ویلي دي چې وفاقي حکومت ټولو صوبو ته د پولیو د خلکو لپاره سرټیفیکټس ورکړي دي دا سرټیفیکټس د غیر رسټو ورکړي شوی دي چې ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیواله ادارې د پاکستان نغښتنه کړې و چې بهر هیوادونو ته تلونکو خلکو لپاره دي د پولیو ساسکي غسل ضروري کړي شي نن په سینټ کې د وینا په وخت میرمن تارټ تور پورې کړې دي چې صوبایي حکومتونه ورته په دې لړکې سم معلومات نه ورکوي سور زیوړان دي د خیبر پختونخوا حکومت ویلی و چې د پولیو ویکسینو قطرو کمې دي ورسره نن د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه د کوشش باوجود هم د صوبایي حکومت له لوري هغه ته په دې حق له خبرګون نه دی ورکړل شوی
او د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې د پنځو ورځو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې نن د جمعې د منځ لپاره د دوو ساعتو نرمي شوی و د پاکستان پوځ لخوا دغه ګرځبندیز یا کرفیو په سیمه کې د طالب جنگیالو د لټون پر ضد لګول شوی او تیرو څو ورځو راهیسې په دغه سیمه کې ځای خلک د کرفیو د لاسه د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي نن هم د ځای خلکو په وینا د دغه دو ساعتو نرمۍ کې د ځای خلکو په وینا دوی نشو کولی چې ځان او کورنو د ضرورت لپاره ضروری سامانونه واخلي اخوا د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د تیرو اتو ورځو راهیسې لګیدلې کرفیو نن ختمه کړې شوې ده د په شمالي وزیرستان کې دغه کرفیو د مې پاتمه نیټه په اف سی ځواکونو باندې د حمله ورسته لګول شوې و
او هم هلته د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د پولیسو یو گاډي سره نږدې په 14 کې اته کسان جوبل شوي دي چې سلور پکې پولیس والا هم شامل دي د پولیس والو یو افسر ایس آی هم په دغه حمله کې جوبل شوی دی د دین مخ کې د رواني میاشتې په 12 نیټه هم د خیبر پختونخوا سرخار په خور د فوټبال د یو سټیډیم دننه ځانمرګي حمله کې سلور کسان وژل شوي بو او لس جوبل شوي بو او هم په دغه ورځ قبایلی سیمو باجوړ مومن او شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ګاډو بمی چودنو کې دوه عسکر وژل شوي بو او سپک شپک جوبل شوي بو
او د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د شلو ساعتونو نه هم زیات وخت لپاره روان لوډ شیډنګ لوجې خلک لا هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي، چې دغه لوډ شیډنګ پس له هغه طوفانونو پیل شوی چې د طوفانونو په نتیجه کې سلور د بجلی ټاورې ړنګې شوې وې، خو لس ورځې تیریدو باوجود هم د کسکو ادارې لخوا په دې کې ناکامي چې دغه ټاورې مرمت کړي خلک د مشکلاتو سره مخ کړي دي. بل خوانن په صوبایي اسمبلی کې د دغه په حق له بحث هم شوې دي چې حمید سمسور پر تفصیلی رپورت وړاندې کوي.
د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړو په بولان کې د توفانی او اوله سبب زخه لګیدو زخه راغلي، د 240 کیوی لاین د څلور ستونو د ړنګېدو له سبب زخه په صوبه کې د بجلی د اوږد لوډ شیډنګ په ضد باندې احتجاج وکړي. له تیرو لسو ورځو زخه د دغو ویجاړو سوو لاینونو د بیا رغونې کار نه دی پیل شوی. د صوبایي اسمبلی د مسلم لیگ کاپ غړي رایله دورانی وبخلا لوړان نه والی او سیل برموزه خته وبو دراکشلو وار راسی برېښنا نوی او دغه ډول د بلوچستان دموکران ډیویژن هغه درې ضلع لکه گوادر، تربت او پنجګور چې له ایران څخه بجلی ورکول کېږي، د بجلی د هغه لاین ستنې هم د توفانی اواله سبب زخه ړنګې سوي دي. هلته په دغو سیمو کې ډیره سخته ګرمي ده. د بلوچستان د برېښنا د څانګې صوبایي مشر وویل چې د بولان او د سوی ترمنځ سیمه ډېره خطرناکه ده، چې تر څو پورې حکومت و دوی ته تحفظ نه وي ورکړی دوی هلته د بیا رغونې کار نشي پیل کولی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواکه کمیسن ویلي د صدارتي زغل دوه وړاندو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمد زی ترمنځ به د ټول ټاکنو دویم پړاو د جون په 14مه نیټه ترسره کیږي، او هیله څرګنده کړې ده چې ټول ګوندونه به دغه نتیجه ومني. د دویم پړاو نتیجه به په 2 جولای په ډاګه کیږي، شکایتونه به په 3 او 4 جولای جمع کیږي، او په 15 جولای به یې پرېکړه کیږي، او دغه شان به غوسه نتیجې په 28 جولای اعلانیږي.
او هلته هند کې اولنې نتیجې ښکار کوي چې د کانګرس مخالفه ګوند بھارتیا جنتا پارټي په پارلمان انتخابونو کې ښکار اکثریت ترلاسه کړی دی، او داسې بریښي چې د ګوند مشر نریندر مودی به د هند آئنده وزیر اعظم وي. د دې نه مخکې کانګرس په 10 کاله حکومت کې تیرېدو نروستو یو شمېر چارواکي دا تور پورې کوي چې د هغو په حکومت کې بډې رشوتونه سیوا شوي وو، ګرانی سیوا شوي وو، او خلک بیروزګاره شوي وو. د هند د انتخاباتو په حق لا نور تفصیل د ډیوی ریډیو همکار مختار خلیل په دې رپورت کې اورو.
د هندوستان د پارلماني انتخابونو د مکمل کېدو وروسته نن سهار د ووټونو شمیره شروع شوې ده، خو د ووټونو د شمیر د عمل د شروع کېدو نه اله 2 غنټې وروسته په ټلویزیون چینلونو د بھارتیا جنتا پارټای په مشرۍ کې د جوړ قومي جمهوریت محل د ګټې په باب له اعلانونه شروع شول. په نیوی ډیلی کې د بی جی پی د صدر د دفتر نه بهر خلک د جشن لپاره راغون شوې دي. بی جی پی په ډیر شوکالو کې په لومړي ځل دا قسمه لویه انتخابي کامیابی حاصله کړې ده. د هندوستان نوی ممکنه وزیر اعظم نریندر مودی په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلی دی، نن ورځ هندوستان بریالی شوی دی، خوشاله وختونه را روان دي. خو د بی جی پی مشر روی شنکر پرساد خپل یو بیان کې ویلی دی چې د بی جی پی د ټولو نه اهم کار به د هندوستان د اقتصادي ودې په لار روانول وي. په نوی ډیلی کې د ترقی کوونکو ګوندونو د مطالعې د مرکز پروفیسر سنجی کومار وایي چې د خلکو نریندر مودی نه د خپل سوکالۍ لپاره ډیر امیدونه دي. هر څو که نریندر مودی د یو تکړه فکر یو مضبوط حکمران دی، خو حقیقت دا دی چې د ده د کامیابۍ لار کانګرس په خپله تیرو 3 کالو کې د خپلې ناقصې حکمرانۍ د لاسه اواره کړې ده.
د ملګرو ملتونو سارونکو ویلي په ختیځ یوکرین کې د حکومت مخالفه او روس پلوه ډلو د بشري حقونو خطرناک حد پورې سرغړونې کړې دي، او د دغې مقصد د یوکرین او د روس پلوه جدای غوښتونکو ترمنځ سیاسي اړېګړې سیوا کول دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د جمعې پر ورځ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا شوې پلټنې ښایي په کرایمیا کې هم د لږکیو ډلو سره زیاتې روان دي.
او د نایجیریا صدر ګډلک جاناتن شمالي ختیځ سیمې ته خپل دوره ځنډولې ده، چرته چې اسلام پاله یاغیانو 13 میاشتې 200 زیاتې د سکول جنکۍ تختولې وې. چارواکو ویلي هغه له جاناتن د امنیتي اندېښنو له وجې د بورنو صوبې چبوکي کلی دوره نشي کولی. د اپریل په 14 نیټه د بوکو حرام ډلې لخوا په دومره غټه شمیره کې د جنکو تختولو په سر په نړۍ کې قهر او غوسه را پیدا شوې ده.
او د کینیا نیروبی ښار سره نږدې د غنی ګونی په یو مارکیټ کې د 14 لوجې لس کسان وژل شوي دي او د لسو نه سیوا ژوبل شوي هم دي. د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو نا د خبرونو د لړې با تر یوې غنټې پورې روان ویو. د پاکستان په شمول د نړۍ د یو شمیر ګټونو نه مهم خوندور خبرونه ریپورټونه لرو او په اخر کې به درته د منګولیا کې جوړ شوی یو فلم ام کا کیسه هم کوو. خاول زو پاکستان سرخار اسلام آباد په لوتا چرته چې په سینټ کې د پاکستان د صحت مرسیالي وزیري د کتاب په وخت باندې په خپل صوبایي حکومتونو تور پورې کړی دی او ویلي دي چې په صوبو کې په مکمل توګه باندې ماشومان ته د پولیو مخنیوي قطري نه دی ورکړي او دوی هم ویلي دي چې مرکزی حکومت ته سم معلومات نه ورکړي چې شمیري سدي. نور تفصیل سره د ډیوریډیو خبريال همکار د اسلام آباد نه پری ولادت شاه تفصیل راکړي.
د پاکستان د صحت مرستیال وفاقي وزیر سایرا افضلتار نن د سنټ غونډې ته ویلي دي چې وفاقي حکومت د صحت نړیوال ادارې د سفارشاتو پر وړاندې کې لس لکه پولیو ویکسین سرټیفیکیټ صوبایي حکومتونو ته حواله کړي دي. سایرا تارډ ایوان ته ویل چې حکومت ملک د پولیو رنس خاتمه لپاره په هنګامي بنیادونو اقدامات کوي خو دې تورو لګولو چې په دې ترڅ کې صوبایي حکومتونو او د پارلمان غړي د حکومت سره مکمل ملاتړ نه کوي. د صحت مرستیال وزیر تور لګولې دي چې صوبایي حکومتونه د پولیو په ضد کمپاین په حق له وفاق ته غلط شمیرې خایي. دې زیاته کړې ده چې د حکومتونو دا دعوه صحیح نه ده چې دوی د خپل ایالتونو لس کم 0% برخو کې د پولیو په ضد کامیاب مهم ترسره کړې دي او حقیقت دا ده چې خیبر پختونخوا کې 25% بلوچستان کې 80% او پنجاب کې 80% علاقو کې د پولیو په ضد کمپاین چلیدلې دي او صوبایي حکومتونه په ډیرو علاقو کې د پولیو خلاف مهم چلولو کې ناکامه شوي دي. ډیوه ریډیو د صحت مرستیال وزیر الزاماتو باندې د خیبر پختونخوا حکومت عکس العمل معلومولو لپاره د صحت صوبایي وزیر شارام ترکی سره رابطه حاصل وکړه خو د پدې اړه خپل موقف ورکول نه ډډه وکړه. سرګند دی وی چې د صحت نړیوال ادارې WHO پولیو پر رنز باندې قابو موندلو کې ناکامه په سر د پاکستان نه علاوه دو نور هیوادونو کیمرون او شام باندې سفری بندیزونو تجاویز کړی دي. د کوم ترمخه چې دې هیوادونو نه بهر تلونکي وګړو لپاره د پولیو ساسکو سرټیفیکیټ خودل لازم ګرځولې شوې دي. د نړیوالې ادارې سفارشاتو پر وړاندې کې د پاکستان حکومت راتلونکي میاشتې ډومبې نیټې نه د ملک نه بهر تلونکي وګړو لپاره حکومت نه تصدیق شوه سرټیفیکیټ اغستل لازم ګرځولې دي. WHO او د پاکستانی حکومت شمیرو تر مخ روان کال پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې 600% اضافه شوې ده او سخ کال تر اوسه پورې د 80 نه زیات پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې زیاتره کیسونه قبایلی علاقو او خیبر پختونخوا نه رامنځته شوي دي. د پاکستان حکومت اعتراف کوي چې قبایلی علاقو کې د طالبانو د کنټرول او د دوی د مخالفت د وجې حکومت لپاره دغه سیمو کې پولیو ساسکو مهم چلول ممکن نه دي. پاکستان کې د ډیر وخت راهسه د پولیو کمپاین په نخښه کول شي او دې باندې شوی وسلوال بریدونه کې تر اوسه پورې د 80 نه زیات پولیو رضاکار او د دوی په حفاظت باندې مامور پولیس چارواکي وجلی شوی دي. 13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف د سوری لاندې وفاقي کابینه غونډه د صحت نړیوال ادارې سفارشاتو باندې تشویش سرګند کړو او کابینه د پولیو رنس خلاف په هنګامي بنیادونو باندې هلې ځلې پیل کولو فیصله کړې ده. وفاقی کابینه د قبایلی سیمونه بندوبستی علاقو ته داخليدونکو خلکو لپاره پولیو ساس کې اغستل لازم ګرځولې دي او دا فیصله عملی کول لپاره د خیبر پختونخوا گورنر ته هدایت جاری کړې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زموږ پروګرام لا هم جاری دی. موږ سره اوسې یو سوم د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې په شپږمه ورځ هم د پاکستان د پوز لخوا لګول شوی کرفیو یا ګرز بندیز جاری و، او نن د جمعې د مانځه لپاره د دوو ساعتونو لپاره په دغې کرفیو کې نرمي شوې وه. عام خلک د دغې کرفیو له وجې سخت پریشانه دي، او د دوو ساعتو د دغې نرمي باوجود هم دوی وایي چې دوی نشوه کولی چې په دومره کم وخت کې ځان ته د ضرورت سامانونه واخلي. نور تفصیل د ریاض حسین نه په دې رپورټ کې تاسو باندې کوو.
د بونیر ضلع نه را رسېدلي رپورټونه وایي چې نن د جمعې په ورځ په ګردبندیز کې د مونځ دپاره د 12 نه تر 2 بجو پورې نرمي ورکړې شوې وه، خو د مونځ نه پس واپس په دغه سیمه کې ګردبندیز لګولې شوې دی، او رپورټونه وایي چې اوس هم خلک په دغه سیمو کې مشکلاتو سره مخ دي. د معلوماتو مطابق د بونیر ضلع په دغه علاقو کې د خوراک شیان او د دوایانو په بیو کې هم اضافه شوې ده، او د تګ را تګ سلسله بند پرته ده. په سیمه کې د ماشومانو سکولونه بند دي، او مقامي اوسیدونکو ته د خپل کورونو د بهر وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د مقامی اوسیدونکو وینا ده چې په غدیزه تحصیل کې د بنیادی ضرورتونو په بیو کې اضافه شوې ده، او په سیمه کې د غنمو د فصل د پخېدو باوجود خلک نشي کولی چې د خپل فصلونه سمبال کړي. مخالف سیاسی گندونه وای چې حکومت د خلکو د ستونزو په حل کولو کې ناکامه سره مخ دی. د جمعیت علماء اسلام هم د دغې سیمې سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي مولانا پدل غپور وای چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په ګډه توګه حکومت چې د خلکو سره کومې وعدې کړې وي د هغې د حل کولو په ځای په هغې کې نور هم اضافه شوې ده.
افسوس اظهار په دې باندې کوم چې کوم ګورنمنت راغلی دی، نو کم از کم د دوی ایجنډا خو دا نه وه چې دا کوم حالات په بونیر کې دوی جوړ کړل، د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي حکومت. دویمه خبره دا ده کوه هلته داسې معروضي حالات راغلي وي، نو په کار دا ده هلته مسلسل کرفي لګېدلې ده، غذایي اجناسو قلت راغلی دی.
خو بل اړخ ته د واکمن ګوند د بونیر ضلع سره تعلق لرونکي د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان وایي چې د هغوی د وفاقي او صوبایي حکومت سره په دې حق لا خبرې اترې هم روانې دي. رپورٹوں مطابق پلری پرتو علاقوں کے خلق تا د کورونو د خالی کول په حوالہ هم ویلی شوی دی، خو په سرکاری توګه د دې خبرې تصدیق نه دی شوی. دا عملیات په داسې حال کې مخې ته راځي چې په نږدې ورځو کې په دغه سیمو کې د سوات او بونیر په لوی لاره باندې د شکمنو غړو موجودګي په نظر راغلی وه، خو تر اوسه پورې د حکومت له طرفه په دې حق لا څه داسې نه دي ویلي شوي چې دغه ګردبندیز به تر کومه پورې جاری وي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
دا د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د پولیسو د یو ګاډي سره شوې چودنه کې اته کسان جوړ شوي دي، او بل لوري ته د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان اته ورځو کرفیو ختمه کړی شوې ده. څنګه ختمه کړی شوې ده، په کومه جرګه کې څه فیصله شوې وي، دا ټول تفصیل براکې د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹنه.
چارواکي وایي دغه پیښه د بنو شارګوټي په منډان سیمه کې او په ریلوی روډ نن غرمه هغه مهال رامنځته شوې چې د سیمې پولیسو یوې گشتي پارټۍ حرکت کاوه. د دوی په خبره بارودي توکي په یو موټر سایکل کې کارول شوی وو چې له زورداري چاودنې سره یې ټنګ والو. د پیښې وروسته پولیس موقع ته ورغلي او د پلټنې عملیات یې پیل کړي. دا هم وایي 5 کیلو بارودي توکي کارول شوی وو چې هدف یې د پولیسو گشتي پارټۍ وه، خو تر دې وخته پورې کومې وسله والې ډلې ذمواري په سر نه ده اخیستې. بل پلو ورسره په څیرمه قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې انتظامیه لخوا په ذکر شوی کرفیو د ختمولو حتمی اعلان د ځای مشرانو جرګې سره انتظامیه او اعلی پوځي چرواکو کامیابی خبرې ترسره کېدو وروسته کړی. انتظامیه چرواکو ډیو راډیو ته سره وختي ویلي وو چې د کرفیو ختمولو حتمی اعلان به له ځای مشرانو سره جرګه ترسره کېدو وروسته کافي. کرفیو تر هغه وروسته په شمالي وزیرستان کې په ذکر شوی و چې نو ورځې مخته په غلام خان سیمه کې د امنیتي سرتیرو په قافله وسلوال برید ترسره شوی و چې پکښې نه امنیتي سرتیري وژل شوی وو. د سیمې خلکو ویلیو کرفیو له امله ژوند ستونزمن شوی او خوراکي شیونو نشتوالي سره مخامخ شوی. کرفیو له امله په سیمه کې د بنو بورډ لخوا د اولسم او دولسم جماعت کلنیز امتحانونه هم ځنډول شوی. حکومت له قبایلي سیمو مشرانو څخه کومې غوښتنې کړې؟ په دې اړوند د قبایلي سیمو جرګې یو مشر مولانا ګل رمضان ډیو راډیو ته وایي
موجود وو نو تر ټولو نه اهم خبرې کمی وی چې تاسو د جرګې نه شوی دی حکومت لخوا
د شمالي وزیرستان د شورې د طرف نه کیما واقعا شو یو غلم خون ایریا شه مزمت هر وغلای دی او د دې کیما د دلا تعلقې اظهار هم کړای دی او ټول د شمالي وزیرستان خلک انتهایی پداس نمونه واقعي باندې خپه کیږي او د دې کیما د خامیون هنه دی او د اف سی ار لوندې چې پکیما خوراسه وشي په مونږ د کاشه د حکومت د مطالبه وي چې تاسو مشته مجرم خلک تر پخې والا کوي او کنوي مثال نه ملاوي دل بیا په صورت په کوم باندې جرمنار درې
په دې وکی ورسته په کوم باندې دا چې کومه غټه جرمنه لګولې سوي د کنده لګولې سوي
او د جورګین اورسته او د کیما د کوم سره د وصولې د کیما د جمع او مجلس ور سره کیږي او دا کیسه او خلک ولا شي.
د شمالي وزیرستان کمی پارلمان غړی امینی نظر وای کرفیو په وخت په غلام خان سیمه کې امنیتی سرتیرو په لټنې عملیات ترسره کړي او اته نوی کسان اف سی ار قانون لاندې نیولي او ځنې کورونه هم ران کړي دي. د ده په خبره د سیمې خلک قانون تر مخه انتظامیه ته تاوان ورکولو ته تیار دي.
غلام خان باندې سر اپریشن شوی و خو دی غلام خان خالکا چې ما حالات ورکی خراب شول چې نقصان جوړ شو نو پغا باندې دې دومره یوت خو پښوی دي چې دی یای چې دا نقصان جوړ شو ان شاء الله دغه نقصان هم دې ګورنمنت تا سره دې جرمنه او پدا کې تقریبا کم وګې شو اټن د کسون دې نیوري هېدي او څه کورونه هېنا کړی دې چې کورونه دا هېناږي.
ځنان به نه وایس اف امریکا ډیو رادیو ډیر اسما
د امریکای د مقامات لخوا په افغانستان کې د بګرام بندیخانه نه د پاکستان لس قیدیان خوشې کړی شوې دي خو د پاکستان حکومت تایید نه دی کړی. د دغه بندیانو د خوشې کېدلو په حق له د پاکستان یو غیر دولتي اداره وایي چې خپلوان یې ورله خبر کړی دي. نور تفصیل ورو ارشد حسین.
نړیوال کچ قیدیانو ته د قانوني مرستو ورکوونکي تنظیم جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې د ریډ کراس یا سور صلیب نړیوالې کمیټې د باګرام جیلخانې څخه خوشې کړې شوو لس تنانو کورنو ته اطلاع ورکړې ده. خدای نه د ښکاره کړې چې د خوشې کېدو نه پس دغه کسان چېرته بوتللی شوي دي. د جسټس پروجیکټ پاکستان په لاهور دفتر کې کمیونیکیشن افسر شهاب صدیقي ډیو ریډیو ته د را خوشې کړې شوو لس پاکستانی وګړو په حق له سداسې وویل.
کل ہم کو جو فیملیز ہیں جو لوگ وہاں پہ باگرام میں موجود ہیں ان میں سے 10 لوگ جو ہیں ان کی وہ 10 اور
دی وائی چی دا باگرام جیل خانے سخا درا خوشی کلی شو لس پاکستانی وگلو کوروالاو تا پرون دا انٹرنیشنل ریڈ کراس لخوا پا ٹیلیفون خبر ورکلی شو چی دا کسان امریکنی چارواکو دا باگرام جیل خانے سخا را خوشی کلی دی خو پا دی لڑکی دا پاکستان دا سرکاری سرچینو لخوا سا قسم تصدیق مخیتن دی راغلی. سرگند دیوی چی تیر کال دسمبر کے هم شپک پاکستان پاکستانی وګړي د باګرام جیل خانې څخه د خوشې کېدو وروسته په خفیه توګه د پاکستان جیلونو ته منتقل کړي شوي وو چرته چې هغوی ته د وکیل یا رشتہ دار سره د ملاوېدو اجازه نه او هغوی د سو هفتو پورې په قید کې ساتل شوي وو او پاکستانی چارواکو د دغه کسانو په قید کې ساتل هغه مهال ومنل چې کله جسټس پروجیکټ پاکستان په عدالت کې د مقدمه ګټلو نه پس یو حکم نامه جاری کړه. د جسټس پروجیکټ پاکستان ویان شهاب صدیقي دا سرګند نه کړی شو چې دغه شکړی شوی لس پاکستانی وګړی کلا چرتا او پستور کې نیول شوی وو. خودم رای اویل چې په خوشکړی شو کسانو کې د زنو تعلق د پاکستان قبایلی سیمو سره دی.
جو اب ٹوٹ کر آئے ہیں کا تعلق ہے وہ نہیں ہے ساؤتھ اور نارتھ پاکستان سے.
دی وائی چی پدغه خوشی کړی شو کسانو کې اول نور، بسم الله خان، افتخار حسین، فیضو خان، فرمان شاہ، عبدالستار، شاہ خالد، واجد رحمان، رحمت اللہ او سلام احمد شامل دی. او پدے کی افتخار حسین، سلام احمد او فیضو خان نا علاوہ د نور شپک کسانو تعلق د شمالی او جنوبی وزیرستان سره دی. مطبوعات وای چی کال 2012 کې د پاکستان حکومت لاہور ہائی کورٹ ته ویلیو چې سلویخت پاکستانی وګړي د افغانستان په باګرام جیل خانه کې قید دی، خو د 14 کسانو د خوشی کېدو وروسته دا میرا سلی رشترا کوزه شوه دا. جسٹس پروجیکٹ پاکستان د افغانستان په باګرام جیل خانه کې د قید پاکستانی وګړو د خپل خپلوانو په خواست باندې لاهور های کورټ کې د حکومت په ضد یو مقدمه هم درج کړی دا، چې پکې په حکومت باندې د دغه پاکستانی وګړو د راخوشي کولو لپاره زور اچول کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدر منو اوریدونکو، د امریکې په نیویارک کې د 9/11 د تراګرۍ د پیښو وروسته هر کال د نیویارک هندي فلم فیسټیول په نامه د فلمونو یو میله کیږي چې د ایژیایي هیوادونو فلمکاران پکې خپل خپل فلمونه ښایي. د میلې مشر ارون شیودسای ویلي دي چې سکال 450 فلمونه دغه میلې ته راغلي وو. په دغه فلمونو کې یو پښتون هدایتکار فلم چې نامه بابر احمد دا او د فلم نومو امکا اینڈ د تھری گولڈن رولز. د دغه فلم په حق لا په میله کې شریک د ډیو ریډیو همکار رحمان بونیری یو ټی وی رپورټ تیار کړی دی په دې حق لا چې تاسو به اوس وګورئ.
د بابر احمد د منګولیا د امکا قصه ډیره ساده ده، خو مقصدیت او پیغام سره سره پکې د منګولیانو د زوړ کلتوري ژوند او تازه دولتمندۍ نه وروستو حالاتو ته کتنه شوې ده. فلم کې خودل کیږي چې یو یتیم لس کلن هلک امکا چې کله د سرو زرو سکه بیا مومي، نو د خپل سکه ورور او ورکوټي خور نه زړه واوړي، د خپل ملګرو او خپلوانو نه جدا شي. د فلم هدایتکار بابر احمد وای امکا او درې روخانه اصول د منګولیانو د پخوا او وس د ډیرو وسایلو د پیدا کېدو په تناظر کې جوړ شوی فلم دی.
ډیر زیات ریسورس ډسکاونټ کړی خدا مخکې اته سو کال نه موږ او درې منګولیا صرف چنګیز خان نور مونږ ته بچ منګولیا
منګولیا دا وخت ډیر وسایل لري. منګا د منګولیانو د 300 کال زوړ ژوند او چنګیز خان په باره کې اوریدلی، خو په تیرو 40 کالو کې دغلت تیل، یورینیم، کاپر او د سرو زرو ذخیرې مندل شوی، ځکه دغلت اوس بیکچه وسایل دي. په داسې کې د منګولیانو سره دوه لارې دي، یوه دا چې د نوي دولت راتلو سره خپل زوړ کلتور وساتي، او بل دا چې هر څه پریږ دي او ماده پرستی شروع کړي. د دې فلم دغه پیغام دی. فلم کې د امکا قصه هغه بخون واخلي چې امکا د ډیر دولت من کېدو وروستو ټول مال په لوفری کې وبایلي، او بیا د خپلوانو او دوستانو د قرضونو لاندې گیر شي، او چې کله ترې دوستان د قرض غوښتو کوشش کوي، نو دې ورسره د ډیرې نستمندۍ په حال کې جګړه وکړي او کور پرېږدي، د تر کره خپل لرې پروت پلارني کلی ته لاړ شي. بابر وای امکا ته یې تر د ژوند درې بنیادی اصول ښایي: ګټه وټه، خرچ کول او خوندي کول. امکا په کلی کې د خپل ترنه د تربیت اخستو وروستو خار تستون شي. بابر امکا په منګولیا کې جوړ کړی دی او کارکونکي هم پکې ځای عام خلک دي. بابر وای داسې ښکاري چې منګولیان د کیمرې سره پیدایشي اشنا وي. د فلم په زیاتره منظرونو کې ښه اداکاري لیدل کیږي چې د هدایتکار تکړهتوب ښایي. د بابر فلم د امریکا په نیویارک کې د ایشیا فلم په 14 فیسټیوال کې خودل کېدو. د دغه فیسټیوال مشره ارون شیبډیسای وای امکا د بابر دویم فلم دی چې دوی یې خای.
بابر زمون د فلمی میلې مخکې هم برخو، سو کاله وړاندې هغه جینیس فلم راوړیو او د هغې لپاره اوارډ ګټلیو. بابر زلمی او تکړه هدایتکار دی.
Many years ago he showed Genius at our festival and won an award for it, so this is a very talented young filmmaker.
The Babar film staina halta mojudu nandarchano hum kawala padag nandarchano ke pa america ke mashhoora hindustani adakara Shetal Seth hum wa.
I'm just here to support. I came to come see Babar's film Amka today. I've come throughout the week to see other films.
Zidalta de mili de yawi khwahugi patogara galiam Babar mili ta yo kh film ra wade di.
بابر په پاکستان کې زیږیدل، په لندن کې زده کړې کړي او په امریکا کې یې د فلمونو جوړولو خصوصي تربیت ترلاسه کړې. بابر وایي دی په پاکستان کې هم د فلمونو جوړولو خواهش لري، خو وایي لا ورته موقعه په لاس ورغلې نه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
نویدن کو ڈیو ریڈیو تے یوار بیا بخیر راغ لئی زمگا خبرون اللہ ہم جاری دا یوار بیا ساسو پانگا گرزو مہم قبل نو سرٹکو دا
د پاکستان د صحت مرسیاله وزیر ویلی دی صوبای حکومتونه نه په مکمل توګه په صوبو کې ماشومان ته د پولیو قطرې ورکوي او نه باقی حکومت له پوره معلومات ورکړي دي.
د زیاته کړې ده چې د حکومتونو دا دعوه صحیح نه ده چې دوی د خپل ایالتونو لس کم سل فیصد برخو کې د پولیو په ضد کامیاب مهم ترسره کړې دي.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د تیرو اتورو زوره حسې روان کرفیو ختمولو اعلان شوې دی. بل لوري ته رپورټونه وايي د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې په شپږم ورځ هم کرفیو پر ځای و.
د بونیر ضلع په دغه علاقو کې د خوراک شیان او د دوایانو په بیو کې هم اضافه شوې ده او د تګ را تګ سلسله بند پرته ده.
او د هند پارلماني انتخابونو ولنه تجیح کار کوي چې د تیرو لسو کالو نه په واک کې د کانګرس مخالف ګوند بھارتیا جنتا پارټي ښکارا اکثریت ترلاسه کړی دی او د هغو امیدوار نریندر مودی د هند آئنده وزیر اعظم کېدای شي. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار وایي
اگر مینیفیسٹو کے مطابق چلے تو کچھ مسائل پاکستان کے ساتھ اور مزید بڑھ جائیں گے.
کچرے پر مشہور عمل وکڑوں نو دا پاکستان سره ستونزی نوری ہم سیوا کی دیسیم.
او سمر باندې کو خبرونا دا تفصیل سره
د پاکستان د صحت مرسیاله وزیر نن په سینټ کې د وینا په وخت په صوبایي حکومتونو تور پورې کړی دی چې نه خو یې په صوبو کې ماشومانو ته د پولیو مخنیوي لپاره د پولیو قطرې ورکړي دي او نه یې حکومت ته پوره معلومات ورکړي دي. د سنت کونډې ته د وینا په وخت سایرا افضل ترډ ویلي دي په ټولو صوبو کې د پولیو رنس خلاف د ویکسین کمپاینونه په مکمله توګه نه دي پوره کړی شوي. نوموړي تور لګولې صوبایي حکومتونو د پولیو مهمونو په حقله مرکز ته غلط شمیرې ښودلې دي. په دې حقله د صوبو نه د غبرګون اغستو د ډیوي کوشش باوجود هم څه معلومات نه دي ترلاسه شوي.
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې د تیرو سلورو د تیرو پنځو ورځو راهیسې روان د پاکستان د پوځ لخوا لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز نن د جمعې د مانځه لپاره د دوو ساعتونو لپاره پکې نرمي شوې وه. د پاکستان پوځ لخوا دغه ګرځبندیز یا کرفیو په سیمه کې د طالب جنگیالو د لټون پر ضد لګول شوی او د تیرو څو ورځو راهیسې په سیمه کې د ځایي خلکو لخوا د کرفیو د لاسه د سختو مشکلاتو خبرې هم وړاندې شوې دي. نن د ځایي خلکو په وینا دغه د دوو ساعتو نرمي کې د ځایي خلکو په وینا دوی نشو کولی چې ځان او کورونو د ضرورت لپاره ضروري سامانونه واخلي. خو د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د تیرو اتورو زوره حاصله کېدلې کرفیو هم نن ختمه کړې شوې ده.
او د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې نن د پولیسو د یو ګاډي سره نږدې په 14 کې د سلورو پولیسو افسرانو په شمول اته کسان جوبل شوي دي. څوک چې درملنې په خاطر باندې نږدې هسپتال ته رسول شوي دي. هم د رواني میاشتې په 11 نیټه د خیبر پختونخوا سرخار په خبر د فوټبال یو سټیډیم ته ننه ځانمرګي حمله کې سلور کسان وژل شوي وو او لس جوبل شوي وو.
او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د 6 ساعتونو نه هم زیات وخت لپاره روان لوچرینګ لوجې خلک لا هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي، چې د لوچرینګ پس لا هغه طوفانونو پیل شوې دي چې په نتیجه کې سلور د بجلی ټاورې ړنګې شوې وي. سو د لس ورځو تیرېدو باوجود هم د کسکو ادارې لخوا په دې کې ناکامیابي چې دغه ټاورو مرمت وکړي خلک نور هم د پریشانۍ سره مخ کړي دي.
او هلته په هندوستان کې د انتخابونو اولنی نتیجې ښایي چې په 10 کالو کې په واک کې پاتې کیدونکي د کانګرس مخالفه ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ واضح اکثریت ترلاسه کړی دی او د حکومت جوړېدو قابل شوی دی. په موجوده واکمنه ګوند کانګرس باندې د بډو رشوتونو نه علاوه د ګرانۍ او بیروزګارۍ سیوا کولو تورونه وو. د بھارتیا جنتا پارټۍ مشر نریندر مودي په باره کې ویل کېږي چې هغه به د هندوستان آئنده وزیر اعظم وي. او د نریندر مودي د پالیسو په باره کې د پاکستان یو سفیر وایي چې د هغو د منشور تر مخه د پاکستان سره د هغو تعلقات خرابېدای شي.
او په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي د صدارتي زغل د دوه وړاندو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی احمد زی ترمنځ به د ټول ټاکنو دویم پړاو د جون په 14 نیټه ترسره کیږي او هیله څرګنده کړې ده چې ټول ګوندونه به نتیجه ومني.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمګه پروګرام لا هم جاری دی. موږ سره اوسې یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې په راتلونکي برخه کې ستاسو لپاره لرو. سم وتلي رسپانو کې مهم رپورټونه مضمونونه او مقالو ته چې کوم مختار خلیل صاحب کتنه کوي هغه برخه اړخته زو او تاسو به اوس دغه خلاصه واوري.
نن د امریکې په نیویارک ټایمز، وال سټریټ جرنل، لاس انجلس ټایمز او د برتانیې د ګارډین او د ټیلیګراف اخبارونو په شمول نورو ګڼو اخبارونو کې هم د هندوستان په انتخابونو کې د بھارتیا جنتا پارټۍ د ممکنه کامیابۍ په باب لا تفصیلي رپورټونه چاپ شوي دي. خو د امریکې په واشنگټن پوسټ اخبار کې د هندوستان د موجوده انتخابونو سره سره د هندوستان او د پاکستان ترمنځ په پوله د موجوده تاوتریخوالي په باب یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. په دې موضوع د امریکې د واشنگټن پوسټ د رپورټ سرخی ده د هندوستان او د پاکستان په سرحدونو ورسپزیاتی تاوتریخوالی دواړو ملکونو کې لوی فکرمندی خوره کړې ده. د واشنگټن پوسټ خبریال د پاکستان د یو سرحدي کلی نه د رالیګلي خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دي چې د دغه کلی د خلکو د وینا مطابق تیرو 10 کالو کې د پولی د پورې غاړې نه د قلاري تر مخې دوی ښه د آرام ژوند تیرولو، خو د تیر جمعې راسي د هندوستان د توپو په دې کلی ګولهبارۍ کې یو سړی وژلی شوی دی. په تازه ورځو کې د پاکستان او د هندوستان د فوجونو ترمنځ شوی انختی د کال 2003 د ډز بندۍ نه را پدې خوا بدترین انختی دی. هر څوک په جمعې کې په سرحدي غرایزو سیمو کې د وورې کېدو له سبب قلاري شي، خو تجزیه نگارانو اندېښنې څرګنده کړې دي چې دا خاموشي د لږو ورځو ده. رپورٹ لکی پاکستانیان وای چې په هندوستان کې هر حکومت انتخابونو کې د خلکو د مرستې حاصلولو لپاره تل د انتخابونو نوړاندې پاکستان سره په پوله تاوتریخوالی راپورته کړی دی. خو بلخوا هندوستانیان په پاکستان تور پورې کوي چې د کشمیر د ازادۍ لپاره د جنگیدونکو توندلارو په ښکېل کولو کې پاتې راغلی دی. د هندوستان د دې تورونو په جواب کې د پاکستان تجزیه نگاران وایي چې د پاکستان فوج د ملک دننه د توندلارو په چقولو کې اخته دی او پاکستان نی طالبانو سره په جنگ کې د پاکستان تر اوسه پورې 15,000 خلک مړ شوی دي. نو په دې وجه د پاکستان په فوج هندوستان سره د خکر اړمولو ټول تورونه بی ځایه دي. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ کې د غنو تجزیه نگارانو په حواله د هندوستان او د پاکستان ترمنځ افغانستان کې د دواړو ملکونو د مفاداتو او د غرضونو خصوصي ذکر کړی دی او لیکي چې په هندوستان کې د انتخابونو د مکمل کېدو وروسته هم د دواړو ملکونو ترمنځ افغانستان کې د خپل خپل اثر رسوخ زیاتولو لپاره روانه تر بورولی خونړی ثابتې دی شي. د تیرو سومیاش تراسی د افغانستان صدر خاغری حامد کرزی هندستان نه د فوجي امداد تر لاسه کولو کوششونه شروع کړی دي. د افغانستان او هندستان ترمنځ د امکاني اتحاد خبرونو د پاکستان مشران بې سوره کړی دي. اخبار لیکي چې د پاکستان واکداران هغه وخت په خپل ځان ډیر غاویره شول کله چې امریکای ورته د طالبانو افغان حکومت سره خبرو اترو ته د کینولو خواست وکړ. اگر که د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ دغه خبرې ونه شوې، واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د پاکستان ځینې چارواکي ګمان کوي چې هندستان د افغانستان د شخړې د ختمولو لپاره د پاکستان د کیدونکو سفارتي کوششونو نه د دنیا د پام یو په بلکولو لپاره په سرحدونو علي ګلې جوړې کړې دي. د پاکستان د خارجه معاملو یو پخوانی ستر سرکاري چارواکی ریاض کوکر وایي هندستان سره فکر دی چې دی به یوازې پاتې شي، خو په نوي ډیلي کې د دفاعي امورو د مطالعو او د تجزیو د ادارې یو څیړنکار سوشنت سارین د ښاغلي ریاض کوکر دا خیال بالکل رد کړی دی او وایي چې په پوله د تاوتریخوالي اصلي سبب دا دی چې پاکستان د پولې د پورې غاړې نه د اسلامي جنګیالو هندستان ته اوړېدل بندول نه غواړي. سارین وایي چې د هندستان د مخبری د ادارو په قول په تازه ورځو کې د پاکستان لخوا سل توندلاري هندستان ته اوړېدلې دي. ادارې وایي چې دوی د انتخابونو نه وړاندې د الغو تلغو جوړولو او په کشمیر کې د بلتون خوښو د روچتولو منصوبې جوړې کړې دي. اگر که په سیمه کې د امریکې د موجودګۍ له سببه حالات تر دې وخته پورې د خرابېدو نه بچ وو، خو اوس هر کله چې امریکې خپل ټول پام افغانستان نه وتو ته ګرځولی دی، نو په قول د سوشنت سارین پاکستان او هندستان بیا پلو زړو حالاتو ته پستنه دي.
د نړۍ په لوی جمهوری هیواد هندستان کې د اوږدې مدې راهسې روان انتخابي عمل پای ته رسیدلی دی او د وټونو چې کوم لومړنۍ شمېرې دي هغه ښایي چې په هندستان کې د حکومت مخالفه کم چې کانګرس حکومت وو د هغې مخالفه ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ دغه انتخابونه ګټلي دي او د هغې مشر نریندر مودی به وزیر اعظم جوړ کړی شي. هم په دې حق لباندې د کانګرس صدر سونیا ګاندی خپل بیلاد منلی دی او نوی حکومت ته مبارکي ورکړې دي. په پاکستان کې د گاونډي هیواد دغه انتخابونو ته په څه نظر کتل کیږي او د دواړو هیوادونو تعلقات به د نوی حکومت راتلو سره څنګه وي؟ هم په دې موضوع رپورټ راکړي د ډیوی ریډیو خبریال رابعه پیر د اسلام آباد نه.
د نریندر مودی پر کامیابی وزیر اعظم میاں نواز شریف او صدر ممنون حسین دوی ته ټلیفون کړی دی او د ټاکنو مبارکي سره سره شی هیلی هم سرګندی کړی دی. بلړخته د متواتی رپورټونو تر مخه د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی ویلی دی چې د هند سره به ټولې معاملې د خبرو د لارې هوارولی سي. دوم اپریل څخه تر 12 مئی پورې په نه پړاو کې تر سره کېدونکي د نړۍ د تر ټولو لوی انتخابي عمل وو چې پکې د 55 کروڑ څخه زیات عام وګړو برخه اخیستې وه. او د هند الیکشن کمیشن تر مخه دې ځل تر ټولو زیات یعنی 6.3% ووټینګ سوی وو چې د کال 1940 کې د هغه وخت وزیر اعظم اندرا ګاندی د وژنې وروسته کېدونکي د 4.6% ووټینګ ریکارډ هم مات کړو. د دغه ووټونو په ذریعه د هند وګړو لس کاله حکومت کوونکي کانګرس رد کړو او بی جے پی ته د حکومت کولو موقع ورکړه. خو د هغه نریندر مودی چې د پاکستان مخالف ګرځول کیږي د وزیر اعظم جوړېدو وروسته به د پاکستان او د هند پر اړیکو څه اثر غورځي؟ په دې اړه پخوانی سفارتکار علي سرور نقوی وایي
اگر مینیفیسٹو کے مطابق چلے تو کچھ مسائل پاکستان کے ساتھ اور مزید بڑھ جائیں گے.
کچریا پا مرشور عمل وکڑوں نو دا پاکستان سره ستونزی نوری ہم سیوا کی دیسی. دا بی جے پی دا دغنی وی حکومت جڑے دو سخم پاکستانی سیاستانان او سیڑنکاران سا خاص ہی لینا لری. دا بہرانو چارو لپاره دا قائمہ کمیٹی غڑی سینیٹر مشاہد حسین وائی
اگر وہ واجپائی صاحب کی تقلید کریں گے تو تعلقات بھی بہتر ہوں گے، اچھا ہوگا.
کچری دوی د واجپائی صاحب په قدم چی نو اړی کی بشوی، خو کچری دوی د یو متصف خاص رویا خپل کړه نو دا خبره واضح ده چې اوس د بالادستی دور ختم شوی دی. هم د غشان سیډنکارا ماریا سلطان وای چې د پاکستان او د هند ترمنځ حقیقي ستونزې موجود دي او دا فکر د دواړو هیوادونو سیاسي مشرانو ته کول دي چې هواری غواړي او کنه، ولې چې کشمیر، سیاچین او د اوبو هغه ستونزې دي چې پرې د هند د نوي حکومت راتلو سره به هم کار کول ضروری وي. بل اړخ ته پخوانی سفارتکار شیرین رحمان د یو ټویټ د لارې د نریندر مودی او د بی جی پی د کامیابۍ په اړه هیله څرګندوي چې د دوی دغه درانه ګټه به د دوی د پاکستان سره د امن عمل مخ په وړاندې بیولو لپاره قوت او اعتماد ورکړي. څېړنکاران دا هم وایي چې بی جی پی که څه هم سخت دریځه ډله ګرځول کیږي، خو په تېرو وختونو کې چې کله هم بی جی پی حکومت ترلاسه کړی دی نو د پاکستان سره یې د ښه اړیکو هڅې کړي دي. رابیا پیر، وایسف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
اوسم د هند انتخاباتو د نتیجو وروسته په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د صدارتي زغل دویم باندې کاندیدان ډاکټر عبدالله عبدالله او بیا د ډاکټر اشرف غنی ترمنځ به د ټول ټاکنو دویم پړاو د جون په 14 نیټه کېږي. په دې اړه نور تفصیل اورو د کمال سادات نه په دې رپورټ کې.
دی افغانستان دی جمهوری ریاست یا دی صدرتی انتخاباتو دی پارا چی اتو کاندیدانو زنونه کاندید کړي ول یو یو هم په دی ونه توانید چې 50 جمعیو یا ل 50% ډیری رای یا وټونه یوسی، نو په دی اساس انتخابات دوهم دور ته ولاړل او په دوهم دور کې به ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی مقابله ته سره وزي. دا خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر یوسف نورستانی په خبری کانفرنس کې وکړه او دای هم وویل چې د دوهم دور انتخابات به د جون د میاشتې په 14 نیټه کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه اعلان هرکلی ټولو کاندیدانو وکړ. خودو وتلو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی پر خبری کانفرنسونه ورکړل او خپل رسمي دریځونه یې له خبریالانو سره شریک کړل. په دې اړه ډاکټر عبدالله عبدالله چې تر ټولو ډیری رایې وړې دي وویل چې که د لومړي دور رایې یا وټونه په سمه توګه شمرل شوي وای، سمې او ناسمې رایې سره جدا شوي وه، نو دوی پکې ګټونکي وو او د دوهم دور هیڅ اړتیا نه وه. له دې سره سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې د دوهم ځل په انتخاباتو کې باید سم دقت وشي او درغلیو ته څوک پرې نه ږدي.
نه به خاطر اینکه ما نتایج نهایی را زیر سوال ببریم، هنوز هم
دی وایي موږ دا خبرې د دې لپاره نه کوو چې د انتخاباتو نتیجې تر سوار لاندې راولو، خو موږ دا خبرې د دې دپاره کوو چې په راتلونکي کې باید د درغلیو مخه ونیول شي. اړونده ادارې باید خپلې چارې ښې پر مخ بوزي او قانون په سمه توګه عملي کړي. له دې سره سره بل مخکښ کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم ورته خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د لومړي دور انتخاباتو کې د دوی ډېرې رایې ورکې شوې دي او دا یې هم وویل چې په دوهم دور کې باید چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د درغلیو مخه ونیسي او هغه کسان چې د لومړۍ دورې انتخاباتو کې درغلۍ کړې دي هغه باید بندیخانو ته واچول شي.
ضرور است کسایی که با اراده ملت بازی میکنند زندان ببینند و بدانند.
دی وایي دا ډیره ضروری خبره ده. هغه کسان چې د ملت له ارادو سره لوبې کوي هغه باید چې زندانونو ته واچول شي او په دې باید پوه شي چې نور نو خلک د درغلیو تکت نه لري. موږ شفاف رڼه انتخابات غواړو او باید چې اړونده ادارې د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې پوره پوره کار وکړي. که څه هم اوس خو انتخابات دوهم دور ته ولاړل او د نوموړو دوو کاندیدانو ترمنځ به د جون په 14 نیټه باندې مقابله کیږي، خو د دوهم دور هرکلی د کورنیو ادارو تر څنګ ځینو نړیوالو ټولنو هم کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د پریکړې هرکلی کوي او تر څنګ دا هم ویلي چې ټول خلک باید د دوهم دور په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل وټونه وکاروي. همداشان په افغانستان کې د امریکې سفارت هم ویلي دي چې دوی هم د کمیسون د پریکړې هرکلی کوي. د امریکې سفارت دا خبره هم کړې ده چې دوی د شفافو او رڼو انتخاباتو پلوي دي. کمال سادات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
په پاکستان کې تیر کال په مئی په میاشت کې د انتخاباتو کېدو وروسته د حکومت یو کال موده تیره شوې ده او د یو کال مودې وروسته د نړیواله بینک یو رپورټ ښایي چې په پاکستان کې 80% خلک یقین لري په پاکستان کې بډې رشوتونه سوا شوې دي. د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان تفصیلي رپورټ راکړي.
د عالمی بینک د غراپور د کنټری پارتنرشپ سټریټیجی یا سی پی ایس پروګرام په نوم مخې ته راغلی چې د دغه پروګرام د لارې عالمی بینک پاکستان ته د 2016 نه تر 2018 کال پورې 11 بلیونه ډالر قرضه او مختلف پروژو لا کومک په توګه فنډونه جاری کوي. د عالمی بینک تر مخه پاکستان د حکومتي کارکردګۍ په اساس په نړۍ کې د ټولو کمزورې پاتې دی او د 2008 کال وروسته نور هم مخ په لاندې روان دي. عالمی بینک سرګنده کړي چې د غوره او ښه کارکردګۍ په اساس نه خو حکومتي ادارو کې د ستاینې او ترقۍ کوم لار شته او نه د بډو رشوتونو او خرابې کارکردګۍ په بنیاد د سزا یا احتساب کوم مثال موندل کیږي. د معاشي او اقتصادي چارو څېړنکار اکرام هوتی په وینا چې د عالمی بینک دغه راپور 100% رښتیا دی او د دې مطلب دا دی چې دلته د ترقۍ په نوم غبن روان دی.
کومه خرچه چې دی رښتیا په خپل ډیفنس په خپل استابلیشمنت باندې په خپل ډیولپمنت باندې کوي نو چې موږ تقریبا د کرپشن کوي نو د دې مطلب هم دا شو چې دا پیسې ټول نه ډیفنس ته وي نه استابلیشمنت ته وي نه ډیولپمنت ته وي بلکې دا ټول د غبن کوي. دا چې دنیا کې شاید بل ملک نشتا چې دا هغه تقریبا 90% کرپشن وی د خرچه نو دې مطلب دا دی چې ریاست وجود نه لري.
عالمی بینک زیاته کړي چې په هیواد کې د امنیت خرابې وزله عمله بارنۍ نړۍ څخه سرمایه کاری نشي کېدلې او په خصوصي توګه د هیواد هغه برخي چرته چې ترهګری او ناکلاری زیاته شوي په دغه سیمو کې غربت او بدحالي نور هم سیوا شوي. د هند پاکستان او افغانستان د تاجران د سازمان یو مشر او د اقتصادي چارو نومیالی ماهر سینیټر الیاس احمد بلور په وینا د ترهګرۍ لوجې نه یوازې بارنۍ سرمایه‌کاری ودرېدلې بلکې خپل پښتانه تاجران او کارخانه دار هم د سیمې په تیښت دي. په دې اړه نوموړی زیاتوي
د رپورټ کې کوم یو خبر د سکیورټي ولا دی هغه 200% ټیک دی. په روسانه کې څلور میاشتې جنوري نه اپریل پورې او دې میاشتې جنوري نه اپریل پورې د پښتونخوا په ګر چې کومه سره غلي دي هغه
پاکستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې د خپل مجموعي بجټ نږدې 80% د دفاع یا فوزی خرڅونو دپاره مختص کوي. د قومي احتساب بیرو د دغه دعوې تر مخه چې روزانه په بنیاد تر 12 بلیونه غبن ترسره کیږي څېړنکار اکرام هوتی په وینا چې د دې نه داسې څرګندېږي چې هیواد د خرڅونو په نوم غبن او غلا ته لار هواره کړې او په داسې کې مخنیوی کول ګران دي.
نو اوس په پاکستان کې صورتحال دا وی چې دې کې قرضه اخلي او هغه غبن کوي یعنی هغه بجټ چې هغه کې قرضې د ټول نه سیوا دي لکه درې ما سلو مې سج لا قرضې واپسې را او هغه بجټ کې دی بیا 90% د لګیا د کرپشن کوي لکه پیسې جفتا دي. نو دا صورتحال ډېر خطرناک دی. په داسې صورتحال کې یعنی چې ریاست هم بیا وجود نه لري نو هغه قوتونه چې کم قوتونه په نامه باندې کار کوي او د ریاست په ضد هم کار کوي هغه یو ځای شي او د هغه چې یو ځای کېدو ترهګري او تباهي جوړیږي.
د عالمی بینک تر مخه ترهګرۍ او بې انصافۍ لوجې غربت په زیاتېدو دی او د تحفظ د نشتوالي لوجې په پرمختیايي او ترقیاتي هڅو هم ډېر بد اغېز پرېوتې. راپور د ماحولیاتي بدلون هم ذکر کړي چې د کومې تر مخه پاکستان پر روان وخت کې د خراب صورتحال سره مخ کېدی شي. د دې تر څنګ د آبادۍ زیاتوالي د بې کابو ښاریو زیاتېدل او د اوبو کمیزې هم لوی ستونزې ګرځولې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو سم د کراچۍ یو ځای عدالت د 44 کلنی جینۍ د واده کېدلو پر ضد شکایت ورسته د هغې طبي معاینه کولو حکم جاری کړی دی چې په پاکستان کې د واده کولو لپاره د جینۍ قانوني عمر چې دی هغه 18 کاله دی. په دې حقله اوس یو رپورټ تاسو په امرا ګرځو چې فضل عزیز تیار کړی دی او په پاکستان کې چې کوم اوسني قانونونه دي په دغه کې د ترمیم کول لو مخالفت اکثر اسلامی ګوندونو لخوا کیږي دغه ټول تفصیل لري په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوم.
د کراچۍ ښار د کلفټن تانې خزینه اسیچو غزاله وایي د سورلس کلنې جنۍ اریبا د تره په شکایت چې په زور یې د کم عمره او ریرې باده کېږي مونږ د ګزري په علاقه کې چاپه ووهله. ډیو ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل د واده د پاره په موقع څلور کسان را جمع وو او د جنۍ واده د هغې د بل تره د زوی سره قبلی شو. دا وایي د جنۍ نه د عمر د تپوس په جواب کې راته هغې وویل زما عمر څوارلس کاله دی او واده مې په خپله خوښه کېږي. خو نوموړي زیاته کړه د جنۍ مور راته خپل نوم غلط وښایلو او د واده په اړه یې دروغ وویل او نکاح نامه یو میاشت وړاندې جوړ کړی شبیبا چې هغه هم د جالی ملا په نوم جوړه ده ځکه جنۍ مونږ تانې تراوسته او د استغاثې سره مو عدالت ته وړاندې کړه. غزاله وویل عدالت د جنۍ د عمر معلومولو دپاره د میډیکل رپورټ امر وکړو او چې رپورټ مخې ته راشي د هغې وروستو به نور کاروایی کولی شي. د اردو یونیورسټۍ د قانون د سانګې استاد اقبال شاه د واده دپاره د موجوده قانون په اړه وایي
1929 کې چې کوم میرج ایکټ شو د واده قانون پاره کې د الګ د پاره اتلس کاله او د جنې د پاره شپارس کاله لیکل شوی دی. دغه شانته چې مونږ کله آیلی قوانین فیملی لاس ته راځو په هغه کې د الګ او جنې د پاره چې کوم دی هغه کې د الګ د پاره اتلس کاله دی او د جنې د پاره د میرج ایکټ چې کوم 16 ایئرز دی هم دغه چلیږي شپارس کاله د جنې د پاره چلی.
یاد دی وی نږدې اتلس ورځې وړاندې سندې سملای په کم عمرې کې د واده په اړه په متفقه توګه یو بل پاس کړي او په دغه بل کې د واده کم عمر اتلس کاله ټاکل شوی دی او په خلاف ورزی درې کاله به مشقت قید او د 15,000 روپۍ جرمانه مقرر کړی شوې ده. د یادونې وړ ده چې سین دسمبر د غبیل په داسې حال کې پاس کړی وو چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلی وو چې په اسلامي تعلیماتو کې په کم عمرۍ کې په واده هیڅ بندیز نشته او په کم عمر کې یې په واده د بندیز غیر اسلامي ګرځبلو ویلی وو. د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په دغه خبره د انساني حقونو او زنانو د حقونو د پاره کارکونکو تنظیمونو لخوا سختی نیوکی شوی وی. قانون پوها اقبال شاه بیا د شری واده په اړه وایي
اوس دلته زموږ سره دوه خبرې دي ستا عین دا وایي چې یو قانون بم داسې نه جوړیږي چې هغه د شریعت د لغه سره متصادم وي. اوس موږ کدا ګورو چې شریعت خو په واده باندې بندیز نه لګي لکه څنګه اسلامي نظریاتي کونسل چې ویلي دي. سوال دا دی چې د هغې دپاره د ولی انتخاب چې دی هغه ضروري دی یعنی که په ماشومتوب کې د الګ یا د جنې واده کیږي نو مور پلار به دغه ولی جوړي.
نو موبړي زیاته کړه د جنې د شپاړو سکالو او هلک د اتل سکالو نه په کم عمر کې د واده په وخت خپل مرزي هم نه قبليږي. هغه زیاته کړه کچرتا د غرن کې سوشي لکه تازه چې په کراچۍ کې شبي دي په هغه کې بیا د جنې او هلک د مور پلار یا د دغه عبادت جوړونکو په ضد د اغوا دروغوي او د غرن نوري د فی لګولې شي او په هغه مقدمه درج کیږي. فضل عزیز وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو کراچی.
د خیبر پختونخوا د کروندګری وزیر وای چې په صوبه کې د کروندګرو لپاره نوی اصلاحات کول ضروری دي. هم دې سره په سیمه کې په کروندګری کې پرمختګ کېدای شي. د یو سرکاري دفتر د دورې په وخت باندې دا خبرې کړې دي. د ډیو ریډیو خبريال ملک وکاس په رپورټ تیار کړي تاسو وړاندې کوو.
د زراعت نوی وزیر سردار اکرام الله خان ګنڈاپور نن د زراعت ډایریکټریټ ته پیښه وکړه چې د زراعت اعلی افسرانو وزیر ته د پښتونخوا د زراعت د موجوده صورتحال باره کې بریفینګ ورک. په دې موقع دوی سره د زراعت سیکرټری حسین زاده او سی پی او احمد سید هم شرکت وکړ چې د دوی میلمستیا د ډایریکټریټ مشر ډایریکټر جنرل قیش بادر او دوی سره د زراعت د شعبې د مختلفو څانګو ډایریکټرانو هم وکړه. په دې موقع د یو پښتنې په جواب کې وزیر سردار اکرام الله خان ګنڈاپور اوه چې زراعت د صوبې او ملک اهم جز دی چې دوی به ورسره انصاف کوي.
تر جو زمیدارې خبره ده چې زه خپل عام زمیدار ما زما په زرګونو کانال مزګه دا خو چې وبنستان او اغا اخس فصلونه نه کوي چې ترنګ حق وي نو ما نه زیات بچو دا غواړي چې به زمیدار حالات د شستي چوګه دا خور ټول زما ورونه دي او زما علاقہ ټولو نه خورا علاقہ ده او ټولو نه زیاته کم علاقہ ده زمیندارې په حساب اغام زما ضلع ده نو ان شاء الله کوشش به وي او تاسو ته ژوندو نو ریزلټ به ښکارو.
د نوي وزیر او حکومت پر راتګ به زراعتو کې بدلون راوستي شي، ولې چې په یو کال سبزه او میوه ګرانی وي نو په بل کال خپل لاګت کاشت هم نشي ګټلې. نو دې دپاره په یو منصوبه کار شروع شوی دی چې کال لبه پی عمل شروع شي. دا نوي حکمت عملی سده د زراعتو د شوبې ډی جی قیش بادر وای
کس شیر بیس سیورته وای کنه لکه فرض کوي اوسې یو سل روپۍ قیمتي نو لکه یو روپۍ به حکومت ورکړي، دیش روپۍ به زمیدار ورکړي. داسې غونډه حساب باندې کوم چې زمیدار باندې کم نه کم بوج راشي، نو هغه کې دا دی چې موږ به زمیدار لاغي باندې ټریننګ ورکو، هغه چې څوره هغه سره یعنی ریلیټډ دغه خبرې ټوله ټکنالوژي به غل ورکو، او بیا موږ هغه ته مقابله کوو چې ګوره دا موږ کم لکه تخم درکو په کوم حساب باندې سره اچو، کوم طریقه باندې هارویسټینګ کوو، هغه نه پس بیا دا جمع کوو، بیا ترشن کوو، بیا مارکیټ ته وړو، بیا گریډینګ کوو. هغه کې هغه ته څوره فائدہ درکوي او چې تخپل کمی طریقې استعمالې دا غو چې هغه څوره پیداوار دی او تاسو څوره فائدہ درکوي.
د ملک او په خاصه توګه د صوبې زراعت ورس پرواز د نوې ستوندو سره مخ کیږي. هر روان وختونه چې خلک به زیات وي امزکه به کم وي، هغه وخت لپاره تیارې پکار دي چې د خوراک پیداوار زیات شي. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
نو اوریدونکو او کتونکو د ټی وی د خبرونې د همدې سره زموږ د دې پروګرام وخت چې د هغه سره ترسیږي. ټیکنیکل اړخته چې کوم همکارانو موږ سره همکاري کوله، شعیب زاده او د دې ترڅنګ جانو واسکو او کلیم هومو، د دوی ټولو همکارانو نه ډیره زیاته مننه کوو. او غوږ وسئ زموږ راتلونکي پروګرام ته چې د بختور شاه د غزل محفل پروګرام به تاسو په سوشیبو کې اورئ.